السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منور شانې کې هلې او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه درته وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهمې برخه هم اوریدلې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د پارلمان غړو ویلي چې په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي د پاکستان سپریم کورټ اعلان کړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه به ورستی پریکړه سبا اوروي او امریکا پر پاکستان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په نیابتي ډول د ترهګرو ډلو لکارولو لاس واخلي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ اعلان وکړی چې د پاناما اسنادو د کیس په اړه ورستی پریکړه سبا وروي کڅم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شوی دا بیانونه د فبروري پر 23 نیټه لاره غونډ کړی و خو پریکړه له ځان سره ساتلې و د دې مقدمه اوریدنه به د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه کوي د دې مقدمه په اوریدنې سره به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي برخلیک معلوم سي چې آیا دی پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو اهل ګرځول کیږي یا کنه د دې ول د چپتیر 2014 کال کې په ملیونونو داسې اسناد په ډاګه سول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نومونو د لاتینې امریکا هیواد پاناما کې د مشکوک کمپنیانو او بیک اکاونټونو ذکر شوی وو د دغه اسناد تر مخه د پاکستان سلګونه نور کسان هم له هیواد بهر دغه ډول اساسې لري له هغه وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نواز شریف خلاف د درغلي مقدمه پیل شو په پاکستان کې د پارلمان غړو لیږد په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي په دې لړ کې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د وزد کوونکو د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل سي چې د مذهبي سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره دي موثره ګامونه پورته کړل سي او د مشال خان د وژلو په کیس کې د ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل سي د متحده قومي مومنټ سینیئر بیرسټر سیف وایي چې په دې هیواد کې د مذهب په نوم د ډیرو قوانینو غلط استعمال شوی دی
دلته مونږه د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو زه دا ګڼم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوی دی دا د معاشري یو اوورال اخلاقي انحطاط ته د کم ثبوت چې مونږ ته دی واقعیا کې مخې ته راغی او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې د توهین رسالت په نوم باندې
د تیر پنځشنبه په ورځ د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې یو ځکهونکی مشال خان د قهرجنو بلوګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل سو چې لاغه ورسته د نوموړي د وژنې په ضد په ټول پاکستان کې تاوده خبرګونونه راوپارېدل پولیس د دې پیښې په تړاو تر دې د عملشت لږ شپاره ستورن کسانې ولي او د نورو لټون روان دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو لکارولو لاس واخلي په پاکستان کې د امریکا سفارت تیر ورځ په خبر سوي خبر پاڼه کې ویلي چې اچ آر مکماستر له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په هر بڼه د ترهګرۍ د مخنیوي پر اړتیا زور راوړ مکماستر سویلی آسیا ته خپل سفر وړاندې د افغانستان ټولو نیوز خبري شبکې ته ویلي امریکا هیله لري چې پاکستاني مشران به په دې پوسی چې دا د دوی په ګټه ده چې بیل څه ډول توپیر د ټولو ترهګرو ډلو په ضد اقدامات وکړي او د تیر وخت په څیر عمل ونه کړي نوموړي ویل چې د پاکستان لپاره په خپل هیواد او نور سیمو کې د خپلو ګټو تعقیبولو لاره د نیابتي ډلو له لارې په جګړه کې ښکېلتیا نه ده بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې دا کار کېدای سي پاکستان ته د میک ماسټر سفر د ډونلډ ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لوړې کچې لومړی لیدنه کاته وه د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر سمڅو د امریکا د تر ټولو درانه غیر اټومي بم کارولو په نتیجه کې د دې ډلې لږ تر لږه 14 قومندانان وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد رادمنش په دې اړه تیر ورځ مشال رادیو ته وویل
ما در بین همی مجموعه که
پاچین که دبم لغورزیدو روستا اغا جسدون چی موک پیشندلی دیار لست دایش مهم کماندانان پاکی شامل دی پا دوی که دو کسان دا هندوستان دی دوی دا تاجکستان دی چلور تن هم افغانان دی او نوری دا پاکستان دی دا تثبیت شوی چی دا دیار لست کسان دا دایش دلی دا سر کماندانان
اول دایش بوده که در ای حمله از بین را
امریکایي ځواکونو دا بم د تیر پنځشنبه پر ورځ د الوتکې له لارې پاچین کې د داعش پر مرکزونو وغورځوي خبرونه لمشال اډوس خوري په ترکیه کې د اروپای د انتخاباتي څارنې د ماموریت یوې غړي تیر ورځ ویلي چې د ترکیه په ټول پښتنه کې شایي په 2.5 میلیونه رایو کې لاسوهنه شوې وي. دا ټول پښتنه چې له مخې د ولسمشر واک زیات شوی او رجب طیب اردوغان کولای سي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې سي، پکې د موافقو او مخالفو رایو توپیر کم و. د استریا د پارلمان غړي الف کورنچ د اروپای شورا د پارلماني اسمبلی د څارنې د ماموریت غړي هم وایي په ترکیه کې د اپریل د 14 نیټې د ټول پښتنې په رایو کې ممکنه لاسوهنې د اردوغان بریالیتوب چانس تقریبا دو چند زیاد کرد. د او آر اف په نوم راډیو سره مرکه کې کورن همدارنګ وویل چې د حقیقي رایو د شمیر په اړه هم پوښتنې راپورته شوې دي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ترکیې قانون یوازې په رسمي پاکټونو کې رای مني، خو د انتخاباتو عالي کمیسیون پریکړه وکړه چې د رایو هغه پاکټونه هم مني چې رسمي مهر نه لري، که څه هم دا د قانون خلاف کار و. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د ترکیې په دې ټول پښتنه کې د څارنې جلا ماموریت ترسره کاوه هم ویلي چې انقره ورسره د رایو په اړه د درغلیو د ادعاو په څېړنه کې همکاري نه کوي. د ترکیې مهم اپوزیسیون ګوند د ټول پښتنې د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او په دې توګه د ترکیې د وزیر اعظم هغه غوښتنه رد کړې چې له ټولو سیاسي لورو یې غوښتي څو د دې لانجمنې ټول پښتنې نتایج ومني. د برتانی وزیر اعظم تریسا می تیر ورځ اعلان وکړ چې هغه غواړي له ټاکلي وخت مخکې د جون پر 8 نیټه انتخابات وکړي. په یوه ناڅاپي اعلان کې نوموړي ویل چې برتانیا په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال یې د ویټول پرسن لاري لاروپای ټولنې څخه د بیلیدو پریکړه وکړه. تریسا می وویل له پارلمان څخه به نن وغوښتل سي چې پر دغه وړاندیز پریکړه وکړي. نوموړي وویل چې دوی عام انتخاباتو ته اړتیا لري او هغه دې پایلې ته په اسانه نه رسیدلی. په برتانیا کې عام انتخاباتو کې دلو نیټه 2020 کال ټاکل شوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 28.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا را پیښور بنو کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 2 بنو کې 3 او شل او په کوټه کې 4 او 14 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورېده. په روانه غړی کې را سره اوسئ نو دغه ریپورټونه به واورئ. په قومي اسمبلی کې د مذهب د سپکاوي ضد قانون د ناجایز استعمال خلاف قرارداد وړاندې شوی. د جماعت اسلامي د پارلیمان غړی صاحبزاده طارق الله وایي
دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشره دغه جرم دی چې مونږ دغه غلط استعمالو او د هغې دپاره د حکومت خپل یو داسې دغه وکړي چې دې مخنیوی وشي.
بلخوا د کراچۍ بنوریا مدرسې مشر مفتي نعیم د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وجنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي له خوسته د وزیرستاني کډوالو دستنېدو دریم پړاو به د روانې میاشتې له 20 مې نیټې شروع کیږي.
دا غو به تقریبا په ورځ کې 100 کورنۍ به مزاول په ورځ صاحب د غلام خان په لار باندې راځي څنګه مخته راتله په هغه طریقې کار باندې برابر.
د خیبر ایجنسی باړي او تیرا خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
مولونه دکونونه گاڑی هر څه مونه پاتې دي او موږ حکومت طرف نه مطلب ده چې هغه دوله مولې برته ملوي دي آینه باندې بند کړی دي اوس موږ ته هیڅ هم نه ملويږي.
نور یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل د پاکستان په قومي اسمبلی کې پارلماني غړو ویلي چې په دې هیواد کې موجود د مذهب د سپکاوي قانون کې د ترمیم وکړل شي او څوک چې هم په دغه نوم بیل ثبوت یو تن وجني هغوی ته د سخت سزا ورکړل شي. اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وجلو خلاف هم مزمتي قرارداد منظور کړی دی. په دې اړه نور حال د اسلام بعد نظم خبریال عارف تنجم راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا وړاندې کړی شوي قرارداد کې ویل شوي چې توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د مؤثر ګامونه پورته کړی شي او د مشال خان وجلو په کیس کې ککړ کسانو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د بحث په وخت د پاکستان پارلماني غړو ویلي چې په پاکستان کې موجود توهین رسالت قانون کې ترمیم وکړی شي او څوک چې د توهین رسالت په نوم بغیر د شهادت یو تن وژني هغوی ته هم سزا ورکړی شي. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي ګوند غړي صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ویل چې په ملک کې اوس هم یو قانون د ذاتی مفاد لپاره استعمالیږي او همدا شان توهین رسالت قانون خپل ذاتی دشمنی لپاره استعمال شو. کومه چې ښه خبره نه ده،
دا قانون جرم نه دی، دا دغه سره دا زمونږ د عوامو زمونږ د معاشرې هغه یو قسم دغه جرم دی چې مونږ دغه غلط استعمال او غلط یوز کېږي. په کار ده چې په دې باندې د حکومت یو قسم له خپل دغه وکړي، که داسې تحقیقات وشي او داسې بې ګناه خلک داسې دغه مرتکب شي نو دا یو ښه خبره نه ده او د هغې
د متحده قومی مومنٹ سینیٹر بیرسٹر سیف وائی چې په دې ملک کې د مذهب په نوم د ډېرو قوانینو غلط استعمال شوی دی او همدا شان د مردان په دې پیښه کې هم د مذهب د نوم استحصال شوی دی.
دا خو زمونږ یو اوور آل بدقسمتی ده او زمونږ د معاشرې د تنزل یو ثبوت دی چې دلته مونږ د اسلام په نوم باندې خپل ذاتی مقاصد حاصلولو کوشش کوو. زه دا ګڼم چې د مشال دا قتل چې دی دا د اسلام د نوم استحصال شوی دی. دی کې نه د قانون سره رول شته او نه پکې چې دی نو د مذهب سره رول شته، بس دا د معاشري یو اوور آل اخلاقي انحطاط ته د کم ثبوت چې مونږ ته دی واقعیا کې مخې ته راغی. او پاکستان کې د بلاسمی په نوم باندې، د توهین رسالت په نوم باندې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي حمید الحق مشال ریډیو ته وویل چې ناموس رسالت زموږ د ټولو لپاره د خپل ځان زیات مهم دی، خو د داسې خلکو خلاف به هم ګامونه پورته کول غواړي چې دغه قانون ته لاندې بغیر د ثبوت نه بې ګناه خلک مړه کوي.
او چې څوک غلط استعمال کوي نو د هغه لپاره سب سزا وي، که نه لکه څوک ثابته شي چې د سړی غلط لګیا دی نو د دې لپاره چې دی نو خامخا څه خبرې پکې په کار دي او نو خو په توهین مذهب باندې چې دی هېڅ قسمه صدقه نه په کار شته دي په سات او لکه دا چې مس یوز کېږي د دې لپاره چې نو سړي بیا سره بهتر اقدامات په کار دي.
د مذهبي چارو کارپو قبلای ازوای چې مذهب اسلام د امن او برداشت دین دی، په دې کې چېرته هم د یو انسان بل انسان بغیر د سوجې وجل جهالت دی، خو زموږ خلکو سره هم د خپل دین په اړه معلومات نشته.
سیزونه مخکې کېدل نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو دا سیزونه بند کړل، لکه مخکې به په ذاتی افرادو با قانون په لاس کې اخیسته، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسلام معاشرے تک کنٹریبیوشن دا دے چاہ گئی دے کی سوتا اداراتی رنگ ورک نو دی اسلام سپیرٹ خدا دے چاہ دا اداراتی فیتنی بھائی افراد دا پلاس کے نشیا خستے
کہ بلایا زیادہ کرا چی ترسو پوری تعلیمی نصاب کے تحمل برداشت او امن سبق نوی شامل کرے شوی نو دا قسم لڑے با روانوی. رفت انجم مشال ریو اسلام آباد.
هلته د کراچۍ د بنوریا مدرسې مشر مفتي نعیم ویلی دی چې په مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي وژنه د اسلام او د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. په دې حقله د کراچۍ نه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې د نهي یا سه‌شنبې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بنوریا دینی مدرسې یا جامعه بنوریا مشر مفتي نعیم د مشال خان وژنه د اسلام او قانون پر ضد وبلله او وی ویل چې قانون عملی کول د ریاست کار دی نه چې د عام ولس.
مشال خان کو توهین رسالت کا ثابت کیے بغیر فقط
دی وی مشال خان د مذهب د سپکاوی په تور په داسې حال کې وجل شوې چې چرته هم ثابت نو دا په شریعت کې هم ناجایز دی او زمونږ د قانون تر مخه هم کچرته ولس کوم قانون په خپل لاسو کې واخلی نو دا خو بیا په ملک د ځنګل قانون شو، نه به زه محفوظ یم او نه تاسو. قانون عملی کول د ریاست کار دی، ریاست په دې خبرو پلټنی کوي چې که پر اختیار څوک مجرم دی نو سزا دې ورته ورکی او که چرته مجرم نه دی نو هغه دې پرېښودل شي. د مفتي نعیم په وینا چې دلته په خپل منځ کې د جګړو پر وخت په یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي نو ځکه اوس وخت راغلی چې دینی عالمان کینی او د مذهب د سپکاوي پر ضد جوړ قانون ته کتنه وکړي چې داسې څوک هم دا قانون خپل ذاتی مقصد لپاره استعمال نکی.
دو خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں.
دیوائی پر دو کورنیوں کی جھگڑ ہوئی اور پیوبل د مذہب د سپکاوی تورو نہ لگئی. نوز باید لوی لوی علمان کینی اور ددی قانون چکم غلط استعمال لے دہاغی لپارا ہم یو قانون جوکڑے شی. میڈیا ہم باید د دوڑلو ترمنز د جھگڑی سبب جوڑے دل پریگ دی. چشیا سنی بریلوی اور دیوبندی دی خپل منز کی نہ جنگ گئی. ہم داشان د ممبر اور محراب ہم غلط استعمال کی گی. د ممبر اور محراب نہ یو بلتا کافر ویل کی گی. باید ددی ہم سم استعمال وکڑے شی.
ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے تو ممبر محراب کو بھی صحیح استعمال ہو.
مفتی نعیم زیادہ اگر چدلتا یواز پر مدرسوں ٹکو نکی گی چہلتا سخت دریزے تو دور کول کی گی. خوبدی ورستیوں کی پا عبدالولی خان پونتون کی دا مشال وجنا اور دا حیدرآباد دا میڈیکل یونیورسٹیز دا کون کی نورین لغاری داعش کی دا شامل دو پیخی دا ثابتی چی سخت دریزی یواز پر مدرسوں کے نہ بلکہ پونتونوں کے ہم موجود دا. داغ پوینا چی باید پر یو بل دا کفر فتوی لگولو پر زے پر ممبر اور محراب ناست خلق پخپل مینس کی دا اتفاق اور اتحاد درسور کی. محمد عمران, مشال ریڈیو, کراچی.
ہم پدے موضوع کی پاتی کی گو پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکاوی پا مبینہ تورونو کے یو شمیر کسان وجل شوی دی خو پختن دادا چے آیا دا ناسم و تورونو زموارو تا سزاگانی ورکلل شوی دی او کسنگا بلدا چے دا موضوع ولی دومره حساس گرزول شوی دا دا دی پختنو دا جواب لپارا زمونگ همکار مجید بابر یو ریپورٹ برابر کرے چستاسو پام ورترا گرزوم.
تیرونائیں دا مردان پا عبدالولی خان پہنتون کی اسلام تا دا مبینہ سپکاوی پا تور دا یوی پارے در ڈلی لخوا دا صحافت دا شعبی دا زدکون کی مشال خان وجنا کسو ہم پا پاکستان کی دا دی نویت رنبای پیخانه دا خوز پختن دادا چی آیا تر دا محال دا دی وجنو زیموارو تا سزاگانی ورکل شوی دی او کنا. دا دی پختن پا زواب کی دا سپریم کورٹ وکیلا او دا پاکستان دا بشری حکونو دا کمیشن پخوانه مشرا آسما جانگیر وائی
تو ضرور ہے اور کئیوں کے ٹرائل بھی چل رہے ہیں مگر ہم نے یہ دیکھا ہے
ڈیر ذمہ وار خو نیول شوی دی او مقدمے پر ہم روان دی خو منگورو چی په داړه بل په خو کې کلا بار سوخه مسلمانان ملوث وی نو هغوی پټ شي لکه د بیلګې په توګه سمود مخ کې د پنجاب په فیصل آباد کې کلا د عیسویانو په آبادی بمی برید وشو او د هغې نه پس بیا پاره دلو عیسویانو دوه بی ګنا کسان وجل نو هغوی نیول شوی هم دی ضمانت یې هم انکیږي او دریو کالونه پر مقدمه روانه ده. نو دا تفریق خپلا دا ډول پیښو ته لار هواروي چې د اسلام په نامه د چا څه خوښوي کوي کو جرم کوي خلکو ته ګواښونه کوي خلکو ته کافر وایي او هر څه کوا خو کافر وژنه او دا لړۍ په دې پاکستان کې د ډېرو مودو نه روانه ده.
آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں, آپ کہیں کافروں کو مارنا ہے, یہ سب کچھ یہاں چلتا رہا ہے.
دا خیبر پختونخوا پا مردان او دا پنجاب پا رادا کشن سیما او کرسچن کالونیا کی شوی دا ڈول پیخو تا پا کتو سر پختن دا راپورت کی گی چی پا پاکستانی ٹولنا کی دا دی مذہبی سخت دریدہ سبب سدے چی ولس سمدستی وہ پاری گی قانون پا خپل لاس کی واخلی او مبینہ تورن کسان وہ وجنی. د دې پوښتنې په جواب کې کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې دا مهال هغه نسل په اکثریت کې دی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ورته د مذهبي سخت دریځې په اړه د ذهنیت جوړولو زمینه برابره شوې وه.
مذهبي انتہا پسندی کے رجحانات بہت سٹرانگ ہیں اور یہ انتہا
پاکستان کے دا مذہبی سخت دریځې رجحانات ډیر پیاوړي دي او دا هم د مذهبي سخت دریځې نتیجې دي چې خلکو لپاره د اسلام د سپکاوي موضوع ډیره زیاته حساسه شوې ده. د مردان په پونتون کې چې کومه پیښه شوې ده ما لپاره دومره د حیرانتیا وړ خبره نه ده. د پنجاب د وجل شوي گورنر پیښې ته وکتل شي د دې نه علاوه داسې پارېدلې ډلې په پوره پوره آبادۍ حملې کوي کارخانې او کورونه سوځوي نو دا د سخت دریځۍ مفکورې ته وده ورکړل شوې ده او دا موجوده هغه نسل دی چې سوچ ورلا د ارتوډاکسي سخت دریځي مفکورې ته اړول شوی دی.
آسما جانگیر وائی چې دا ډول پیښې په پاکستان کې ریاستی عدالتی او سماجی ناکامۍ طرف ته اشاره کوي خو تر ټولو لویه ذمہواری د ریاست جوړیږي چې د معتدل سوچ رامنځته کولو کې کردار ولوبوي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی د پاکستان سپریم کورټ به د پاناما اسناد په مقدمه کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف جمع کړل شو درخواستونو باندې خپل فیصله سبا اوروي. کسام عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فروری په 13مه راغونډ کړي وو خو فیصله یې له ځان سره ساتلې ده. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال عارف تنجم راکوي.
د پاناما اسنادو کې سوریدنه د سپریم کورټ جج جسټس آصف سید کوسا په مشوره کې 15 کسیزه بنچ کړی و او په 23 فروری د دې کیس فیصله محفوظ ساتل شوی و. د سپریم کورټ په ویب پاڼه جاری شوی د یو خبر پاڼې مطابق د کیس فیصله به سبا له زیارت پر ورځ ماسپخین کې اورول کیږي. د 2014 اپریل میاشت کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د سیاستوالو او د شتمنو کسانو نمونو راتلو وروسته پاکستان کې د سیاستوالو د احتساب خبرې شروع شوې وې. په دغه اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بچو په په بهر ملکونو کې کمپنو لوجي د ملک په سیاست کې شخړې رامخته شوې وي او د وزیر اعظم د احتساب لپاره اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ ګوند په سپریم کورټ کې آئینی درخواستونه جمع کړل. د 2014 د نومبر په 19 نیټه د پاناما اسنادو کیس اورېدنه پیل شوې وه او تر 23 فروری 2019 پورې شپږ اورېدنې شوې دي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس انور ظهیر جمالی د نوکرۍ موده دا کیس د 2014 دسمبر میاشت کې ځنډول شوی و او روان کال په جنوري کې دا کیس یو ځل بیا سره شروع شو او عدالت دا فیصله کړې وه چې د پاناما کیس اورېدنه به اوس په امروزه بنیادونو کېږي. دسه پس چې په 23 فروری د کیس فیصله محفوظه وساتلې شوه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو قبایلی سیمو ته د شمالي وزیرستان انتظامیه ویل دي چې د روانې میاشتې د 23 نیټې نه به یو وار بیا له خوستا د دغه سیمې د کډوالو ستنېدو لړۍ شروع شي چې د روزانه په حساب بسل کورنۍ پاکستان ته ستنول کیږي. عمر دراز وزیر پر نور حال درکوي.
چارواکی وای روزانه په حساب سره به سل خاندانونه د غلام خان د لارې راولي چې د تحصیل غلام خان او خواوشا سیمو کډوال د ویګر سیدګي ګلاک خیل او شیر خیل به پکې شامل وي او نن 9 او 7 شلمه نیټه باندې به د دغو کورانو یوازې سامانونه راوړلی شي. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای
په 19-20 باندې کم دیوګر سیدګي د لمسره د غو سامان برازي لاغې بعد د 21 تاریخ نو بیا دیوګر سیدګي شروع کیږي. دا غو به تقریبا په ورځ کې سل غراولو کورنۍ بمزاولو په ورځ کې بالکل دا د غلام خان په لار باندې راځي. څنګه مختره طلب هغه طریقې کار باندې برازي موږ دي ته ویناګانې هم کړي دي. سره زموږ کوم مشران دي د دیوګر سیدګي لاغو سره جرګې هم زموږ شوي دي. فلحال بینان کستم پیر ګاډي په هغه باندې هم
نو ماوړی وویل چې وړاندې دوه مرحلو کې 14.5 کورنۍ د خوست نه راوستل شوې دي او را روانه دریمه مرحله کې لا معلومه نه ده چې څومره کډوالو کورنۍ به راوستل شي.
تقریبا مسره 14.5 کډې راغلې وي. یو د اوس کوم فیس دی دا فلحال خو کېدای شي د کم مردو شماري شروع کړي دغې په وجه باندې بیا ستارټ شي خو فلحال دغې څه فیصله نه ده شوې چې کم نیکسټ کوم فیصله په دې باره کې راشي. د خوست ولکم کډوالې دا تر کوم وخته شروع وي هغه ویمل ان شاء الله په هغه ټایم کې تاسو ته وایي. فلحال 21 نه شروع کېږي دا پته نه شو تر کوم تاریخه به دا شروع وي. کوم کسان موږ ته لیستونه راکړي دي او قافلې جوړې دي هغه کسان خپل هغه تیاری کوي. دیوګر سیدګي او ګلکخیل شیرخیل دا کوم سنجر دی لکه خلک دی غلام خان سیدوال.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای هغه کډوال چې خوست ګولان کیمپ نه علاوه بیرمل لمن او نورو سیمو کې میشته دي او انتظامیه سره جرګه نه دی شوې او نه هم د دې لپاره نوملیکه نه شوې نو هغه یې سره بازار جرګه کولی شي او نوملیکه نه به کوي چې دا دغه کډوالو خصوصا تحصیل د تاخیل مداخل قبیله واپسی هم زر پیل کړي. دا انتظامیه په وینا خوست ګولان کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوالو 6000 کورنۍ میشتې دي چې تر اوسه په دغه کې 14.5 کورنۍ پاکستان ته راغلي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر ایجنسۍ باړې او تیرا میدان ته ورستانه شوي ځینې کډوال وایي چې د دوی کلو کې تر اوسه پرمختیایي منصوبو باندې کار نه دی شوی او حکومت له پامه غورځولی دی. دوی وایي د سهولتونو نه محرومه دي او د استوګنې د ځایونو د کمښت له امله یې د کورنیو ځینې غړي نشي ورستنېدلی. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې زاهد شاه اپریدی مشال ریډیو ته خپل اوسنۍ حالت او مشکلات صدا سے بیان کړل.
نو بس کلی وران شوی دی خبره چې پریوتی کوټې مکان نه پریوتی په لاسو کې راشه نه شوی ټول لا پد اولی کې چې څو شو خلکو په خپل وکړه او چکه مشکله تو کن تکلیف نو خلکو لا ملاو شو تیرا دې مخه الته کې او با جانې بیا کم راتګ او تکلیف نو باندې خلکو لا کنه نو خدا و چې مکان نه پریوت دلته واپس شکم دې خبر لا خلک را کورونه ونی ول چا خپل او چا ونه چا چو خپل خلکو سره دی راشي و دا وړي چې مولا مثال کوم موظم لو شي
او د تیرا جنت ګل اپریدای وای
مولونا د کولونا ګاډي ار ته مون پاتې دي او موږ ته حکومت تر خپل بدلاب ده چې هغه دوله مړي برته ملوي دي آیل باندې بند کړی دي اوس موږ ته هیڅ هم نه ملويږي د خپل جیب نه خرچاو او مطلب چې په بټیو په ویرو د لزوینه کې مزدوري کوي واغه باندې زوته ټوله خل واغه خور اوس دا مو غوړو چې مطلب ده چې موږ خپل زوی لور شو موږ ته خپل لوکا کولو شي کورونه هم جوړ شي نو سروې د وشي کنه سروې ولوم باید سروې وشي بیا چې کندي مو زونی چې کندي د څلور خلو کورونه ایرون دي ارګر په یو انګړ کې په جرب انګړ کې اوس دلته په کجریا کې خورې مرګ او مزدوري کوو پاغه باندې کړی لرو په چې کندې بل نه په سوال غړو بنخ خپل نه وي مطلب چې رښتا زمکه نشال ډالې دي
د خیبر جنسي د بیا بحالې څنګه یو چارواکي سلمان خان وای چې دوی په یو خاص ترتیب سره په باډه کې په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کړی دی او په باډه او تیرا میدان کې ځن خلکو ته د خپل ورن شو کورونو د بیا رغولو لپاره مالی مرستې هم ورکړې دي او دغه عمل لږ سست دی خو ټولو متاثره شو خلکو ته به مرسته ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس ورځو جنوبي وزیرستان ته چیرته چې د مکین اوسیدونکو وایي د اتو کلونو له بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپلې سیمې ته ستانه شوي خو د تاګ راتګ پر مهال د امنیتي پوستو له وجې ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. دوی له متعلقه چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستونزې حل دې راوباسي. په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
د چلی وزیرستان مکین اوسیدونکي وایي چې میژا د پاکستان په خاطر خپل کلی کورونا پرېښ ول اته کاله مو د کډوالۍ ژوند تیر کړ. اوس مکین ته کابلون بیرته درومي په سیمه کښې ترقیاتي چارې هم روانې دي خو په چک پوسټونو د تېرېدو را تېرېدو عمل د زغملو نه دی. ملک سلطان وایي
چې د میژ د حفاظت پوره پاک پاوت جوړ کړي دي چک پوسټینه خو بې قسمه ومنه چې دې
ملک جی محمد زیاتوی چې د سړکونو او تعلیمی ادارو حالت ښه کولو سره په مکین کښې د نوي تجارتي مارکیټ قیام نیکمرغه زیری دی خو حکومت د دې هر څه سره سره د قبایلیانو ځاني مالي تاوانونو ته دې هم پام وکړي.
د پاکستان په خاطر موږ کاډر وکړلې د نن ورځې پورې در په در ګرځم ټول مکین خو په مکین شمې خاص خپل زوی چې نواز کوټ ورده یي تباو بربود دی نن یې نوم و نشان نشته. د مکین مارکیټ په بهترین طریقه باندې په کښلي طریقه باندې راغون دی چې وسیع سړک پهښه راغون دي خو پای تکمیل ته لا نه دی رسېدلی مکمل شوی نه دی. پارکینه هم پهښه شته او په ډېر کښلي نقشه باندې پاک کار مې شریک کړی دی چې کله دغه پای تکمیل ته ورسې د موږ خیال دی چې دا یو بهترین تجارتي مرکز وي. کولینه باندې هم څه لګیا دي سره هم دا یقین دی چې هغه کیم سکولینه ړنګ شوي دي چې دا هم په جوړول باندې لګیا شي.
په دغه باره کښې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل آفیسر محمد شعیب خان سویایي وار وای ځنه
کوم آرمی حکام دی په دې علاقه کې جو سیره ناغي دا موږ د خلکو دا خبره ورسو دلته کې کوم چې پوسنه د دې تعداد خیر رقم شکو زیات نه وي نو کم دی وي مکمل نه ختميږي. دلته کې کوم ډېر زیات کار شروع دی په مکین کې او دا چې کوم پروجیکټ دی د مکین د بازار د جوړېدلو دا به د خلکو ته چې کوم دی کاروبار ملو شي دکانونه به خلکو ته ملو شي او د معاشي ترقی به د دې علاقې ډېر زیات مخ وړاندې روانه شي. اوس زموږ ان قریب څلورمه سروې شروع کېږي چې په هغې کې به موږ ټول مکین شاملو او څومره کورونه چې ړنګ شوي دي څومره کورونه خراب شوي دي هغې ته نقصان رسېدلی دی نو هغه چې څومره خلک دي هغه ټولو خلکو ته به موږ د دې موضوع ورکوو د دې سروې به کوو مکین په علاقه کښې به چې کوم دی دوباره خوشحالي او آبادي راځي.
د مکین قبایلیانو دا هیله هم جوته کړه چې حکومت به نورې هغه نیمګړتیاوې هم دوی ته پوره برابرې کړي چې کومې د ړنګ مکین د بیا جوړېدلی او د دوی د خوشحال ژوند باعث ګرځېدلی شي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه او د روان خبرونه نیمایي ته رسیدونکو درنګ شبکه په خیبر پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکو دی د احمد شاه ازمینه باد خبرونو لنډی زورو
په پاکستان کې د پارلمان غړو ویل چې په دې هیواد کې موجود د مذهبي سپکاوي په قانون کې د ترمیم وکړل سي. په دې لړ کې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د مردان په عبدالول خان پوهنتون کې د یو زده کوونکي د وژنې پر ضد مزمتي قرارداد وړاندې کړ چې پکې دا هم ویل سي ول چې د مذهبي سپکاوي قانون د ناسمې کارونې د مخنیوي لپاره د مؤثره ګامونه پورته کړل سي او د مشال خان د وژلو په کیس کې د ککړو کسانو ته سخت سزا ورکړل سي. د پاکستان سپریم کورټ یې اعلان وکړ چې د پانما اسناد د کیس په اړه به وروستۍ پریکړه سبا اوروي. که څه هم عدالت د دې کیس په لړ کې ټول شواهد او بیانونه د فبروري پر 23 نیټه لا راغونډ کړي وه، خو پریکړه یې له ځان سره ساتلې وه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خپل سفر پر مهال پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد یو شان کاروایی وکړي او په افغانستان کې په نیابتي ډول د ځینو ډلو له کارولو دې لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالي ډلې پر سمڅو د امریکا د تر ټولو درانه غیر اټومي بم کارول په نتیجه کې د دې ډلې لږ تر لږه 13 قمندانان وژل شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می تیر ورځ اعلان وکړ چې هغه غواړي له ټاکلي وخت مخکې د جون پر 8 نیټه انتخابات وکړي. په یو ناڅاپي اعلان کې نوموړي وویل چې برتانیې په داسې وخت کې ډاډ او ثبات ته اړتیا لري چې تیر کال یې د یوې ټولپوښتنې له لارې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو پریکړه وکړه. په ترکیه کې د اروپا د انتخاباتي څارنې د ماموریت یوې غړي تیر ورځ ویلي چې د ترکیې په ټولپوښتنه کې شایي په 2.5 میلیون رایو کې لاسوهنه شوې وي. دا ټولپوښتنه چې له مخې یې د ولسمشر واک زیات شوی او رجب طیب اردوغان کولای سي تر 2029 کال پورې په واک کې پاتې سي، پکې د موافقو او مخالفو رایو توپیر ډیر کم و.
احمد شاه اعظمی درته خبرونه لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته یې وروي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د عبدالولي خان یونیورسټۍ په طالب علم مشال خان چې د اسلام د سپکاوي کمتور لګېدلی و، نو د مرکزي ملزم د بیان وروستو دا خبره واضحه شوه چې نوموړي د اسلام سپکاوی نه و کړی. ورځپاڼه لیکي چې د دې پیښې وروستو حکومت دې نه صرف قاتلان خپل منطقي انجام ته ورسوي، بلکې په ولي خان یونیورسټۍ کې د تقرریانو او برتیانو هم کره کتنه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړاله پکار دي چې ځان د یونیورسټیانو معاملاتونه په مکمل توګه خبر ساتي او د دا قسمه شکایتونو دی پر وخت نوټس اخلي. دې تر څنګه په ټولو یونیورسټیانو کې د مستقل وایس چانسلران دی په میرټ باندې هم مقرر کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دې حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولای چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د خوشحالۍ او د دې سیمې د امن ضمانت دی، او دا د خوشحالۍ خبره ده چې چین یو وار بیا په یاد پروژه کې په خپل سرمایه کاری کې اضافه وکړه، کومه چې اوس د 55 اربنا 2.5 ارب ډالرو ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري منصوبې نه بعد بجلی بحران خاتمه کې هم مرستې ترلاسه شي، او د چین سفارتکار تر مخه چې ساحیوال او پورټ قاسم په شمول د توانایي 4 نورې پروژې به روان کال سر ته ورسولې شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک چې دا وخت د بجلی د کم بحران سره مخ دی، نو دې لپاره ضروری ده چې د بجلی پیدا کولو نه متعلق په منصوبو دې په تیزۍ سره کار وکړی شي او په دې پروژو خرچ کېدونکي رقم دې په خاصه توګه نگراني وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که بجلی د ضرورت مطابق حاصله کړی شي، نو ورسره به په ملک کې په تجارتي هلو ځلو کې تیزی راشي چې له وجې به نه صرف ګرانی کمه شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم خاتمه وشي. نو هیله ده چې د چین پاکستان حکومتونه به د اقتصادي راهداري منصوبې په تیزۍ سره مکملولو لپاره په ښه توګه کار وکړي.
مطبوعات واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي هندي وګړي کلبوشن یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان له پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستانی پوځ او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. بلخوا ډی پی ای خبري ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا د امنیتي سلاکار د ورستی سفر هدف پاکستان دې ته هڅول و چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي حیرانوونکی خبره دا ده چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي کلبوشن یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې پوځ وکړ. ښکاري داسې چې یادو ته د مرګ سزا ورکولو ناڅاپي اعلان د نواز شریف په مشرۍ ولسي حکومت هم په مکمله توګه حیران کړی. دا په داسې حال کې ده چې پر دې ګام هندوستانیان هم سخت غوسه دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر کال ویلی وو چې د یادو پر ضد کوټلي ثبوتونه نه لري. نو د ورځپاڼې په خبره د پوځ لخوا یادو ته د مرګ سزا ورکولو اعلان د پاکستان او هندوستان نه زیات د پاکستاني پوځ او حکومت ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. ورسمانی په خبره د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د هیواد د ولسی وزیر اعظم اختیارات راکم کړي چې هدف یې د وزیر اعظم کمزوري کول دي چې دا رنګ هغه له هند سره د خبرو کولو جوګه پاتې نشي. بلخو ډی پی خبري ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکا امنیتي سلاکار د وروستي سفر هدف پاکستان دې ته هڅول وو چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات وکړي او په افغانستان کې د لاسپوسو په هیڅ د ځنو وسلوالو ډلو له کارولو ډډه وکړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د امریکا صدارتي څوکۍ تر سنبالولو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي او پاکستاني او چارواکو ترمنځ د دومره علاقه چې غونډه شوي. په غونډه کې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ډونالډ ټرمپ د دې خواهش هرکلی وکړ چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ځانګړې توګه د کشمیر په تړاو د موجودو اختلافاتو حلولو لړ کې مرسته کولی شي. د راپورونو له مخې د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د اضافي ځواکونو لیږلو ترڅنګ په نورو نوو پالیسیو هم غور کوي چې دا رنګ د افغان دولت مخالفه وسلوالو سره ولاړې د سولې خبرې بیا شروع شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د دفاع وزیر وای په یمن کې د کلکیچ د پای تر رسولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو لارې د سیاسي حل لټولو ضرورت دی. جیمز میتیس دا خبره تیر ورځ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. سعودي عرب ته د امریکا د دفاع وزیر په توګه دا د جیمز میتیس لومړی سفر دی. په دې اړه د لویدیځ خبری ایجنسیو د ریپورټونو په بنیاد نور تفصیل اجمل اندوران کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سی شنبې پورې ریاست ته پلاره وویل واشنگتن غواړي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ هر څومره زر چې ممکنه وي د یمن د سولې خبرې اترې پیل کړي. جیمز ماتیس منځنی ختیځ ته خپل سفر د سی شنبې پورې له سعودي عربستان پیل کړ. ریاست پر لاره د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل موږ به خپل متحدانو او شریکانو سره کار وکړو او هڅه به وکړو چې په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرې اترې پیل شي. جیمز ماتیس وایي د یمن لپاره زموږ هدف دا دی چې دغه کړکیچ پای ته ورسیږي او روانه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اترو ډلې ته راجی شي څو هر څومره زر چې ممکنه وي سیاسي حل لاره ورته پیدا کړي. دا د اوږدې مودې لپاره داسې روانه ده. موږ ګورو چې د حوثي اقیانو لخوا هغه توغندي چې ایران ورکړي پر سعودي عربستان وشتل کیږي. همدارنګه په یمن کې هم یو شمېر بیګنا خلک وشل کیږي. دا هر څه باید پای ته ورسیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي د امریکا متحده ایالات دا مهال د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف محدود ملاتړ کوي چې په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد عملیات کوي. خو د رویټرز خبري اژانس چارواکو لخلي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د یمن په کړکیچ کې د خپل رول په جبرولو او د خلیج د هغو متحدینو سره د مستقیمو مرستو پر زیاتولو غبر کوي چې د مهال د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي اقیانو پر ضد جنګیږي. په یمن کې درې کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي، 3,000,000 نور بې کوره شوي او په میلیونونو نور د خوړو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حوثي اقیان د پایتخت صنعا په شمول د یمن په پراخه برخه کنټرول لري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف غواړي د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت واک ته ورسي. دا حکومت دا مهال د یمن په عدن ښار کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې د یمن د حکومت او حوثی اغیانو ترمنځ وسلې اوربند شبای او مات شبای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې هم څو ځلې بې نتیجې پای ته رسیدلې. جیمس ماتیس په مشخصه توګه په دې اړه څه ونه ویل چې متحده ایالات به د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف ته څه اضافي ملاتړ برابر کړي، خو ویې ویل دا هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ د پراخولو لارې چارې ومومي. تمکیږي چې جیمس ماتیس به د چهارشنبې په ورځ د سعودي پاچا سلمان او د دې هیواد د دفاع د وزیر محمد بن سلمان په شمول له یو شمېر لوړپوړو سعودي چارواکو سره وغږیږي. نوموړی به پر یمن سربیره د سوریا او عراق پر مسلو هم له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې خبري اژانس وایي ریاض خوشبین دی چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره به د اوباما د ادارې په مقایسه په سیمه کې په ځانګړې توګه د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره ډېر ښکیل پاتې شي.
دا مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ریفرندم کې په بریا مبارکي ویلې ده او په یو شمېر سیمایزو موضوعاتو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې حق له مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه یو ریپورت برابر کړي چې مجید بابر یې درته وروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په ترکی کې د هغه ټول پښتني یا ریفرندم موضوع راغستې ده چې لمخې د دغه هیواد ولسمشر طیب اردوغان ته لامحدود اختیارات ورکړل شول. راپور کې راغلي دي چې ټول پښتنه کې د بریا نه پس خاغلی اردوغان ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د مبارکۍ ټلیفون وکړ او دا تبریکی په داسې حال کې ورکړل شوې چې په یاد ټول پښتنه کې د بې قاعدګۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت، یورپي مبصرینو او د ترکی اپوزیشن ګوند نو خپل اندېښنې ښودلې دي. راپور دی ته وی چې د ترکی انتخاباتي کمیشن ویل دي چې پاین کې د مجوزه بدلون لپاره د اچول شو وټونو مطلوبه تناسب ترلاسه شوی دی او یو 15.4% ولس پاین کې د ترمیم په حق کې رائے کارولې دي. بلخوا د ترکی په ولسمشر طیب اردوغان تنقید کوونکی وایي چې د دې ټول پښتنې له وجې به یو واحد کستا د حد نه زیات اختیارات ترلاسه شي او په دې اړه به ډېر مختصر جمهوري محاسبه کوونکي اقدامات ممکن وي. د سپینې ماڼۍ نه خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ښاغلي ټرمپ او اردوغان ترمنځ په دې ټلیفوني خبرو کې په شام کې د ولس پر ضد د بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو نه پس په شامي هوایي وډو د امریکا د میزایلي بریدونو په اړه هم خبرې اترې وشوې او دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړ چې د بشار الاسد محاسبه ضروري ده. راپور دی ته وی چې د سپینې ماڼۍ نه خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي چې د ناټو د غړي دغه هیواد ترکی په دوو ګوندو هیوادونو شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې پر ضد دروانو پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې تری شوي. بلخوا د ترکی په یو شمیر خارونو کې د دې ټول پښتنې د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي چې په زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. مظاهره چیانو د ټول پښتنې د نتیجو نه لږه شیبه مخکې په انتخاباتي قوانینو اعتراض کړی چې له مخه یې څه د پاسه 100,000 ووټونه بغیر د رسمي تصدیق نه اچول شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی راتلونکي میاش په چین کې د دغه هیواد لخوا اعلان شوی ریشمی لارې یا سلک روټ په اړه غونډه کیږي، خو په کې به د زیاتره لویو غربي هیوادونو مشران برخه وانخلي. په دې اړه یو رپورت درته د لنډې دمې پاس وړاندې کوو. رویټرز لیکي د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د یوې سیمې یو سړک نومې منصوبې لاندې د ریشمي لارې یا سلک روټ جوړولو سلسله پر مخ روانه کړې چې له مخه به یې د ایشیایي افریقایي او یورپي هیوادونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي. چین په دې لړ کې د سلویښت اربو ډالرو لګښت په پام کې نیولې دی، خو په راتلونکې میاشت کې په دې اړه کېدونکي کانفرنس ته بلل شوي خلکو کې د سترو یورپي قوتونو زیاتره مشرانو ورتګ ممکن نخکاری، یعنی د جی 7 هیوادونو له ډلې پکې یوازې د اټلی وزیر اعظم ګډون کوي. دا راز د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ترڅنګ د یو شمېر یورپي او ایشیایي هیوادونو 28 مشران به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د نهې په ورځ د چین خارجه چارو وزیر وانګ یی خبریالانو ته وویل د یو تجارتي منصوبه ده چې پکې د ټولو هیوادونو ګټه ده، نو دوی ورته سیاسي رنګ ورکول نه غواړي. نوموړي همداراز وویل چې په فرانس او جرمني کې راتلونکي میاشت انتخابات کیږي، نو ځکه د دغو هیوادونو مشرانو په خپل د ګډون کولو نه معذرت کړي خو استازي به یې شرکت کوي. وانګ یی زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به د یو سل لسو هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي. بلخوا یو چینی سفارتکار د نوم نصر غندولو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د زیاتره غربي هیوادونو مشران د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ځای کې ناستل نه غواړي، نو ځکه په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. هلته هند په سلک روټ له دې وجې نیوکه کړي چې په دې کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره برخه هم شامل وي، او دغه راهداري د هند په وینا د کشمیر له لانجمنې سیمې تیریږي، خو چین دغه نیوکه ردوي او وایي چې هند هم د ریشمي لارې برخه جوړ شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په هغو غړو کې چې د امریکا په تر ټولو لوی غیر اټومي بم برید کې وژل شوي لږ تر لږه د دې ډلې دیارلس مهم کمانډران هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرې پنځشنبه په برید کې په وژل شوو کې هندي، تاجکستاني او پاکستاني وګړي هم شامل دي چې له مهمو کمانډرانو څخه وو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چین کې د داعش د ډلې په سموڅو د امریکا د تر ټولو درانه بم د کارولو په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو منځ کې د دې ډلې لږ تر لږه دیارلس مهم کمانډانان شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در بین همین مجموعه کې توسط
خغلی رادمنش وایي په چین کې د بم له غورځېدو وروسته هغه جسدونه چې موږ پیژندلې دیارلس د داعش مهم کمانډانان پکې شامل دي. په دوی کې دوه کسان د هندوستان دي، دوی د تاجکستان دي، څلور تنه هم افغانان دي او نورې د پاکستان دي. دا تثبیت شوی چې دا دیارلس کسان د داعش د ډلې د سر کمانډانان خغلی رادمنش د دې دیارلس کسانو نمونه وانه خیستل، خو تر دې مخکې د شنبه په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې په چین کې په وروستي بمي برید کې د داعش ته وژل شوو غړو په منځ کې د دوی د څلورو کمانډانانو د نمونه یادونه کړې وه. په دوی کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او ولکانو سامه په نوم کسان یاد شوي وو. پایال کې د حکومتي او بل چارواکي د رسنیو له استادو سره په یو لیدنه کې پر یادو څلورو نمونه سربیره په چین کې د داعش د دولس نورو هغه وژل شوو غړو نمونه هم یاد کړي چې د یاد حکومتي چارواکي په وینا د داعش له کمانډانانو څخه وو. د حکومت دی سرچینې د ممتاز او افسر په نوم د دوو کسانو یادونه کړې چې اصلا د اورګزیو د ایجنسۍ اوسیدونکي وه. همدارنګه دې سرچینې ویلي چې په وژل شوو کې د پاکستاني ډلې لشکرې طیبه پخوانی مشر شاهد الله شاهد او د عمران په نوم یو بل کس چې دا هم د اورګزیو اصلي اوسیدونکي دی شامل دي. د افتاب په نوم د یو پنجابي یادونه هم شوې چې په وژل شوو کې شامل دي. همدارنګه افغان سرچینو د محمد او الویګیتا په نوم د دوو هندوستانیانو یادونه کړې چې د داعش د هغه وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي چې په اچین کې د امریکا په وروستي بمی برید کې وژل شوي. د افغان حکومت دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د صدیق په نوم د داعش د یو تاجکستاني قمندان، د نورک په نوم د دې ډلې د یو سیمه ییز مشر او د حامد او حاجي سعد په نوم د دوو کونړیانو یادونه هم کړې چې د داعش د وژل شوو مشرانو په ډله کې شامل دي. دې سرچینې د یاسر خراسانی او سما په نوم د داعش دوه نور قمندانان هم یاد کړي چې په وینا یې په دې برید کې وژل شوي. د دې دواړو د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ځواکونو د تېرې پنجشنبه په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې پر څو سمڅو یو تر ټولو درون غیر اتومي بم وغورځاوه. افغان چارواکو د سې شنبه په ورځ په دې بم برید کې د داعش د ډلې د وژل شوو غړو شمېر شپږ نوي تنه و، خو چې په وینا یې د ځینو هویت لا هم نه دی څرګند. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد زی ویلي د ولسی جرګې یو هیات به ډیر زر سیمې ته سفر وکړي او هغه سیمه بل نږدې وګوري چې امریکایي ځواکونو پکې تر ټولو درون بم غورځولی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې یو وار بیا ورزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چې د دغه ولایت امنیه کمانډان وای په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډیر هغه سیمې د دولت لاس ته ورغلي چې په خوا به د داعش وسلوالو مرکزونه وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نظم خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري چې ډېرې سیمې د داعش وسلوالو څخه پاکې کړي او زیاتوي چې عملیات به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې یې یاد ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. نوموړي د سې شنبې په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عملیات اول کوټه شروع شول، کوټ ډېرې سیمې تصفیه شوې، بعد لږه نه موږ په اچین کې خپل د عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړ. اچین کې هم ډېرې سیمې ته پاتې شوې. تاسو خبرې چې د عبدالخیلو بازار مطلق د دوی په لاس کې وو، حتی خلک لږه ځای نه راوتلي وو او خلکو ته ډېر ضررونه رسولي وو. ډېر ښه عملیات وشول او هغه هم ځکه بیرته
دی وایي کومې سیمې چې د داعش وسلوالو څخه پاکېږي هلته به د امنیتي پوستو پر ځای بیزونه جوړوي چې د پام وړ ځواکونه به پکې ځای په ځای کړي.
پلټنې سي د موږ خلاصې سي، د جوینه سي تصفیه کېږي، امنیتي بیزونه به جوړېږي او امنیتي بیزونه به د پوستې په شکل نه وي. دا بیز به د دې وړتیا ولري چې لمدې خپل بیز نه دوی ووځي په خپله مربوطه سیمه کې تصفیوي عملیات وکړي.
جنرال رحیمی وایی په چین ولسوالۍ کې چې امریکایي ځواکونو د بمونو د مور په نوم کوم بم له دولت سره په همغږۍ استعمال شوی د تلفاتو کره شمېره به له پلټنو وروسته په ډاګه کوي، خو زیاتوي چې نږدې سلو پورې داعشیان پکې وژل شوي دي.
کوم بم سے التا چول سوای التا ډیر قوی خمت وی کومه قوا سے لدغه تنگینه تیریدله د د قوا د تیریدلو پاک ل ډیر قوی خاند و نو دا ډیر وخت غوړي چې د خمت را و پلاتل سی خودم را در طویل ایسو چې ترسلو شاو خوا په دې کې وزل سوی دی منګ ست کلا د خمت ټوله را و پلاتل سی منګ بیا حاضر یو دقیق شمیرم درته وایو.
جنرال عبدالرحمن رحیمی زیاتوی د دایښو سلوالو پر ضد د عملیاتو په دوران کې افغان ملی ځواکونو سره په ځینو مواردو کې ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلک ورته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه تبا بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
خاموشی دے رنگ وجنی یو چگا شت پکارا بیدار کلا نمنا زندگی دے رن وجنی یو چگا شت پکارا بیدار کلا نمنا چولی دی ورنا تخپل دشمن شوی پردی دیران وجنی یو چغا شد پکارا ویدار کالمو